السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته ورجاست د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خو په دې خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې افغان چارواکي وایي ورستوي ورشتونو هیله پیدا کړي چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالي شدت کم وي پایل خبرونو کېږي افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او ثبات پر مسله خبرې وکړې. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر ژر فضا ته سپوږمکۍ ولیږي. د امریکا ولسمشر وایي چې تیار دی ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پیکینګ ته له رسیدو سره سم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو دغه راز په افغانستان کې پر دایمي سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همغږۍ خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تر دې مخکې هند ته تللی و او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان او هند پر اړیکو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وایي سید نورالله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې ځان رسمن کاندید کړ.
تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دریو کسانو رسمن د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نمایندانو په توګه نوملیکنه ترسره کړې ده. چې نن ښاغلي جلیلي راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته رسمن ځان نوماند کړو او تر دغې میاشتې تر وروستیو پورې هغه کسان چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یې معلوماتي بسې ترلاسه کړي کولای شي ځان نوماند کړي.
د ښاغلي جلیلی په انتخاباتي ټیکټ کې د ده مرستیالان خلیل الرحمن او چراغ علي دي. د ولسمشرۍ انتخابات د سرطان د میاشتې پر 9 نیټه کیږي. تر دې مخکې لطیف پیدرام او حکیم تورسن ځانونه کاندیدان کړي وو. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر ژر له هغو توغندیو په استفاده چې په دغه هیواد کې جوړ سوي د مځکې په مدار کې سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحانی ویلي تهران به د امریکا له هغو اندېښنو سره سره چې ویلي دي دا کار به د ایران د بالستیک میزایلو له پرمختیا سره نور مرسته هم وکړي دا اقدام کوي. د ایران د دولتي تلویزیون په حواله حسن روحانی پرون ویل په راتلونکو اونیو کې به له هغو راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ سوي دوی سپوږمکۍ مدار ته ولیږو. روحانی د دغو توغندیو او سپوږمکیو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی و چې ایران دی د دریو راکټونو د توغولو لمسوونکي پلانونه نه عملي کوي. پامپیو دا فضا ته توغول کېدونکي وسایط بللي وو او ادعا کړې وه چې د اټومي سروکو لیږدونکو بالستیک میزایلو ته ورته دي چې توغول به یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې ښاغلی ټرمپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغې سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون سرحدي ښارګوټي مک آلن ته په داس حال کې لاړ چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو 20 ورځې پوره سوې. د دغو ادارو تړل کېدل د دې سبب سول چې اته لکه دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي یا بې معاش رخصت سي. ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې ډیموکراتان په خپلو کې په جنجال کې ښکیل دي. ټرمپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او د ملي امنیت یوه مسئله یې ګڼي، خو ډیموکراتان یې دا غوښتنه ردوي او وایي چې دا یو بې ګټې کار دی. او د مقدونیا د پارلمان غړي نن بیا د دغه هیواد د نوم بدلولو پر سر مباحثه کوي. صدر اعظم زوران زایف ونتوانی د دغه پیشنهاد د تصویب لپاره په پارلمان کې اکثریت رای خپلې کړي. پرون هم د مقدونیا د نوم بدلولو پر سر په پارلمان کې مباحثه وسوه. صدر اعظم زایف ویلي د دې اتحاد له هغو وکیلانو سره خبرې کوي چې د دغه نوم د بدلون مخالف دي. د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم بدلولو لپاره د اساسي قانون د تعدیل تصویب ته 2 پر 3 برخه رای پکار دی. د مقدونیا پارلمان یو سلوشل غړی لري. گاونډی هیواد یونان له لسیزو راهیسې د مقدونیا د نوم پر سره جنجال لري. دغه هیواد وایي چې یو شمالي ولایت یې د مقدونیا په نوم یادیږي. افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واورې او بارانونه وورېدل، او سره له دې چې د هغو کسانو د کړاو سبب کیږي چې امکانات نه لري، خو ډېر خلک په تیره بیا کروندګر ورته خوشحاله دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي حکومت هڅه کوي چې اوبه کنټرول کړي او د ضایع کېدو مخه ونیسي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې پرون بیا واوره وورېده، او اټکل کیږي چې ممکن نن هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ورښت دوام وکړي. وروستیو ورښتونو خلک هیله من کړي چې وچکالي به ختمه یا لږ تر لږه کمه شي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو ځپلی دی. یوازې تیر کال د سختې وچکالۍ له کبله د بادغیس او غور نږدې 3.5 لک اوسیدونکي مجبوره شول چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولیږدي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سره له دې چې لا هم ورښتونه کافي نه بولي وایي چې واورې نسبتا په ځنډ وورېدې. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
که چیرې دغه ورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به ښه وای. البته ورښت ګټه لري، ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو. دغه بارانونه ټول سطحي اوبه ځینې جوړېږي، د سیلاب په شکل باندې راوځي، او چون افغانستان د بندونو یا ذخیرو زیرمې نه لري، اوبه نه ذخیره کېږي، البته د افغانستان څخه به وځي. یعنی دا په دې مفهوم چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې به موږ اوبه ولرو، پس له هغه څخه به بیا موږ اوبه نه لرو.
ډیرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د واورو عکسونه خپاره کړي او هیله یې ښکاره کړې چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي. ویل کیږي د دې لپاره چې افغانستان د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه نه لري، اکثره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او یا هم ډیر ځلې د هوا له تودېدو سره پر سیلونو بدلیږي. د اوبو او انرژۍ د وزارت د اوبو مرستیال انجینیر تکل هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې وزارت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي.
په روان وخت موږ پروګرامونه جوړوو، موږ کوشش کوو چې همدغه حالت کنټرول کړو او دغه څه لږ اوبه چې لرو همدغه تنظیم کړو. البته اقلیمي تغیرات یا کلایمیټ چینج تاثیرات شته، ولې موږ کوشش کوو چې روان وخت همدغه اوبه چې لرو همدغه مدیریت کړو، تر څو د بینالمللي قوانینو په نظر کې نیولو سره خپل اوبه مهار کړو، تنظیم یې کړو او ډېر ورته متوجه اوسو.
روانه اونۍ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیمولو ادارې وویل په 2013 میلادي کال 3,33,000 افغانان په خپل هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. راپورونه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بې ځایه شویو په منځ کې د هغو کسانو شمیر ډېر دی چې د وچکالۍ له لاسه د مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د وچکالۍ له کبله تر ټولو زیات خلک له بادغیس څخه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې د بادغیس او غور 8,000 کورنۍ د وچکالۍ له لاسه د بادغیس مرکز قلعهناو او همداراز هرات ولایت ته کډه شوي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په خبرونې کې بیا هم ځینې راپورونه خپرو. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د دریم کاندید له نوم لیکلو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جدي تر دېرشمې پورې احتمالي کاندیدان نومونه که ثبت نه کړي دغه لړۍ به تمدید نه سي. تفصیل له خان محمد سین.
سید نورالله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغلی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه د جدي له 14 نه تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي که تر 10 ورځو پورې د جمهوری ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي، انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستال میرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امید مو است که در روزهای آینده یک تعداد کسای دیگر که
دو بل زمون هیله ده چه بر راتلونکو ورځو که هاغه کسان چه معلوماتی کسوره تر لاسه کړي راشه او نمونه ثبت کړي. د جدي ل دیرشم ورسته د محلویش لمخ نشو کولای چاته د نوم ثبتولو حق ورکړو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش لمخه د سرطان د 19م انتخاباتو لپاره به نوملیکنه د جدي تر 10م پورې دوام وکړي. تر اوسه لدغه لړۍ و ورځې تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون درې اویا کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. په خاطر دې حنیف اتمر ته نږدې منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د ده له دوو مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دې ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویاند ویلي چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د څو کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټکټ ها رای دنیا ادامه داره. یک
تعداد د وویل د انتخاباتي ټکټونو لپاره مشورې روانې دي. یو شمیر کسانو چې په خاطر دې معاونیت ته ژمنه لرله بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړې او دې ته منتظر دي چې وپوهېږي د چا شانس ډېر دی. یو شمیر په بیلابیلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډېره شوې ده. ځینې منتظر دي چې وپوهېږي وړونکې پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي.
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه او اشرف غنی دفترونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خان محمد سند، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تر دې چې به ازادي راډیو ته پر بیلابیلو موضوعاتو اوریدونکو اسمیسونه راستولی دي. جلیل زنداني له ازر ولسوالۍ څخه لیکي، البته له لوګر څخه چې ازر یو سرحدي ولسوالۍ ده، حکومت باید راتلونکي په سرلۍ په دې سرحدي سیمه کې د سرحدي پولیسو یو کنډک ځای پر ځای کړي ترڅو د دې سرحدي سیمو ساتنه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، خدای پاک دې په هیواد کې د خیر اورښتونه وکړي چې وچکالي ورسره له منځه ولاړ شي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه خپل سیمس کې لیکلي، موږ ټول افغانان روانو اورښتونو ته ډیر خوشحاله یو او خوشبین یو چې روانه وچکالي به ختمه سي. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین څخه لیکلي، ټول افغانانو ته د بارانونو له کبله مبارکي وایم. حسن قلم یار د اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي، د دې ولسوالۍ په زیاتو سیمو کې واوره وریږي او زیات خلک چې د جنگونو څخه بې ځایه سوي دي په دې ساړه ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خیرالله همدرد منګل د لوګر له ازرې لیکلي، د زلمي خلیلزاد سفرونه به هیڅ پایلې ونه لري. ولی الله کلات څخه لیکلي دي چې د خرواریانو په سیمه کې افغان بسیم شبکه اوس هم کار نه کوي، کیفیت یې خراب دی او دا ستونزه تر اوسه پورې حل سوې نه ده. نورګل بیدمل د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي، طالبان د افغانستان ولس ختموي، باید ولسي خلک راپورته سي او دوی له منځه یوسي. رفیع الله لغمانی له لغمان لیکلی په دې هیله چې روان کال په افغانستان کې د سولې کال ونومول سي. حاجي محمد همدرد له هلمند لیکلی سولې هغه وخت راتلای سي چې دولت او طالبان مخکې تر مخکې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرو تکشینی. بشیر حبیبزی له ازرې لیکلی موږ ټول زموږ په ژوند به سوله رانیسي ځکه چې د افغانانو امیدونه ختم سوي دي. او میرویس لودین لیکلي نه سوله سته نه بل شی. هر کال په ژمي کې د سولې خبرې پیلیږي، افغان حکومت په ژمي کې خطا وزي او طالبان خپل اکمالات کوي او چې پسرلی سي بیرته د سولې خبرې ودرېږي او په افغانستان کې جنګونه پیل سي. تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې هر ورځ هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درسالور منوال سندری به کتابونه چې هدیه قل د ماده بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست نیمه د قیصر اپریدیو د روخان سبزی غوند شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس
په زرپان کې به لنډ کیسه نامرد واوري.
جلی توری کڑی گردی وڑی سترگ وانه ډولی هلکو ویل زستا لثیر سره کار نه لرم خو هیڅ
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون هسي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منځومې د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
لخر بوزه د میدان منسته ورکوس شه او زریات پډیر بیل د اسرا تا وکړ اندېخمن ده کک یوازې څنګه پریګ دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د جنوري شپږمه د افغان تاریخ پو او د کابل په هنتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینې دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانیت او افغانیت مین ملتپال شخص او د هیواد ستر مانوي پانګه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین دن مانځنی په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهاند حسن کاکړ د لغمان ولایت د علي شان ګلسوالۍ په دیوي کلی کې زیږیدل او خپل لمړنۍ زکړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغې. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. و کالې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهن کاکړ په 1922 زیږدیز کال د نورو ځنګړو څېړنو لپاره د امریکای پرېسټن یونیورسيټي ته لاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په محل د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی بریلی کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ له افواهاتو، تیروتنو، بې بنسټه اساطیرو، عقدې لاسوهنو او ناسمو روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې له ډیرو څېړونکو مخکښو. چې راتلونکي تاریخ څېړونکي به یې هیڅکله د ستر ملي خدمتونه هیر نه کړي. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي تاریخ پو او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونه پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سبا شوي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلی او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ریټولو د نو اوریدونکو ته فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زلا ماشومم تقریبا د و کلو ماشوم پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشرور هرش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې مات یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول. هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی ولما سره مینه کوي بیا می هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کوم. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل بلی کتابو سره ډیر زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایت باندې افغان ماشومانو ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خو نامنی لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لورو لورو سیمو ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منوسن لري به کتابونه هم چې هدي اقل دمه د بایسکل کتابتون څلور پنځه سوه کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او خپل خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلی ډیره سیاست مینه ولري. زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانوي نه ډیر سیاست خوند دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوند دخلم. مغه انرژي ورنه ساخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور نه ډیر سیاست خوند دخلم. زه فکر کوم چې سخت خو زه محاسه کوم چې ځان ته راحت کوم.
یو مسله دا چې کله تا کار شروع ک دا یو لوی خدمت ته لکه سیمې دې شروع ک اول ته چې ته لومړی لاړې د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار یو هڅه او برنامه یو خبرونه له صفر نه شروع کول به صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم په لغمان کې رلوي شوم خوانځي مې په لغمان کې لوستې. هغه کتابو او تعلیم او کتابچې او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې هغه کوم خوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې هغه د خپل خوونکو د خپل سیمې هغه سمتونه او کمی هسې چې ما سره کړی وي هغه جبران کم. نو فلحاسه ما وغوښتل چې شروع له لقمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې کتابونه مې وویشل کتابچی او قلمونه.
ستا د کار دغه طرز څنګه دی؟ کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو؟
مخکې دی چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیر ته لمړی لاړ سم او کم زینه شروع وکم له هغه وړاندې چې د رادیو لاري د رسنوي لاري د ټولنیز رسنوي لاري ز خلک خبرو بیا ما سره خپل ټیم التئی چې نور چاریاوی تنظیم کی له هغه وروسته بیا نو د اطلاع فرهنګ ریاست دولت مقام د سیمې یا دولت فکری سوانان هغه ټول لوړاندې منګه خبرو نو کله چې منګل تاسو هغه لوړاندې خبري هغه ټاکلی سي ته غوي راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوي څخه یو پښتنه کو ځکه د کتابونو غوښتنې ډیر سیات او کتابونه له بده وخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ امغونه کتابونه چاپ کو بیا ټول خلکو ته مونږ کتابونه ورسولې شو نو بیا مونږ ورته هداقل یو پښتنه ورنه کو کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راک نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتاب چی لکومه کوي
اکثره مغه ډیری مصارف غزه خپل بوتي چې نه کومه غ پیسې چې ما راټولې کړي یا غ پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفې یا غ پیسې ما راټولې کړي په غ باندې چې کتاب چی قلمونه کتابونه خلک دې تر څنګ د هواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلک شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګه وه یو ورته څنګه هم تماس کیږو لغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نور ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما تر سپاری زه به کتابونه کتابچی یا هم دغه سیملی تجاران چېنه خدایي خدمتګاران ست چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي هغه نسی کول چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي خو زه یو پول په هیڅ بیا وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما تر سي زغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان او
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر کې چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر کې چې څنګه خو وظیفه تر لاسه کوم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسېږي هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب تر لاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختن هم فرق کوي زما مینه زما خلق دي زما وطن ده او پرته له شکه چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډیره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوی دي نو زه انسان مسؤل احساسوم هغه څه چې د یو سوان په توګه باید یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حسابو
هغه سیمه چې نام نه دی او تور تور غلې کومه سنځي سرخونه مخ شوه
تر دې مهاله نه بلکې چې هر سیمه ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او اته د ماشومان ډیر توت هر کلی سره مخامخ سمایم یعنی ما چې څومره فکر کو چې کې دیسی د خلکو خبرګون به سید دغه سیو حرکت پوران دی د ما پوران دی خو دا خلکو ثابت کړه چې د کتاب او قلم غوښتن کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولست خپل خلکو ته کارو کې نو دوی تود هر کلی سره مخامخ شي
د وروستي پښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې غوي وس لري یا هغه کسان چې غوي کتابونه لري لا غوي دی غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې تی سیمه ته ورزي لا غوي دی غوښتنه څه ده
پرته له شګه چې هواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چانه کړی او تاسو مخکې مویل چې بل سګورته نه حاصلي کی زه اوس دې ته مدهم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته ز کتابچی قلمونه او کتابونه ورسو شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي افغان ځوانان ماشومان په ټول کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي خپل سمینه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نخبل ملاتړ او لمنګ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیات په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رضوان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه.
ډیر مننه استاد سوه چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څنګه سو پژوند کې صدا سے کارو کې کاغه دې پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت پاوالې سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه لږ د مجد د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو مجد لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت د رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارډ بلې او هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدلې مو ترونه چې کوم هغه د سره زو کلرل نو هغه به راوړلې. نو د زه دا وایلې شم چې زه کا شعر او ادب ته او بیا په شعر او ادب کې هم د کمپاله دا سوچ او فکر ته کرا ګرځولې دا د رحمت شاه سائل هغه سندره را ګرځولې چې دوی په خپل آواز کې ریکارډ کولې او موږ به اوریدلې او دغه ځین موږ پښتو ادب ته یو
حساب کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ الله سنوي دي چا وک چا سره روان شو په دې ملاري کې څه دی اول ولیکل
دا سدا چې لیکلو طرح ته خو موږ ظاهر خبر دا کلیوالي چې کومه سندره وي یا غزل پښتګیوم پکې نه و شعر ردیف کافیایم برابر نه و هغه سيزونه مو کول خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوی خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګا په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشارکه والا او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زدا ویم چې ما د چالاس نیو خو داسې نه دا کړي او د جرس د بجرګې لاس نیو مې کړي دا او پاغي کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو او بیا ورترا ورسره د مو تعالی د یو ذوق راک پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډیر زیات ول وستل نو هغه د دې ملګرو د جهره ساده بي جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
دا کړه خو ما ته د لسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی تور بنو سره تا اړوند یو او بیا ما سوال لسم جمعه د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې
پرته لدی چې شعر او شاعری کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبي جرګې تکلا ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم خو یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سنیم د قیصر اپریدی د روحانی یوسف جی غوندې شاعران موجود ول نو ما داسې احساس کړ چې ګنځه په شعر کې داسې خاص یو نوې لار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولې او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا تم متوجہ شوم یو مې ناول ولیکو او هغه د پاسا بیا چې زه ماس ایم فل ته مې داخله واخستم او هغه ځای نه بیا زما د تحقیق طرف ته ډېره مخه شوه چې نن زه داسې ګڼم چې که زه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکړې ډېره زیاته
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اصول را یاد نشي خو ما په خیال سره شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما به جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث ما هغه ما ډېره تالیف کړې ده او ورسره یوه بله د کلي په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولی خیسور په نامه چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به نسه شپګو پوری
اگر ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقی دي او زیاتره پکې داسې تحقیقي بنل
نو کله چې تاسو تاسو ویل چې کراچۍ ته لاړم اول ته د زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نکوم لا غوړو سره بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسو بیا شعر شاعری بیا نه دا
بیا دې پرې خونه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو کومو برخو کې کار وکړه
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ او هغه نه پرته ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون راکړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری او په یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ شوی
هغه څه اوس نه دی چاپ شوی څه دی د لاس
یو یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغې ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه نه چاپ پرته دی
ډیر کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبي چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې ل ډېر په خو مینوال لرل ځینې فولکلوریک او شفاهي کیسې وي خو د ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړې ده نظر پانی په نننې پانه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډ کیسه نامر تراوروي
زرپانه
هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناست و. په ګوتو کې یوه کلي وه. د موټر ښکارېده، اړوله را اړوله یې د مخامخ ناست نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه، تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ مځکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتو کې د ساده څاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کوه. په غوږ کې یې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې. صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پراته وو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی وو. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و، ښکلې ښکارېده. څه یې نه ویل، غلې ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې، هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مخته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی وم په مینتوب. دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. ویې پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. ویې ویل، نه پوهېږم، هیڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه. زیاته یې کړه، دا زما تیر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په هکله څه راته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هیڅ کشمش بې چوبک نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه، خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ور منډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځئ ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ مسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و، ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده و. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند و. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د مستردام کافي ګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکول یې پسې ولټوه. ویې موند. غوږه یې پورته کړه. په هالنډي یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک و؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکول داود ته ورکړ. ورننوته. داود د باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي عینکې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. ویې ویل، داوده څنګه ښکارم؟ بیخي لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه. بیا په خونه ننوته. بله جوړه یې واغوسته. بیرته راووته. دواړه لسونه یې په ملا کېښودل. چنګه ودرېده؟ ویې پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې. له دوکانه راووتل. بیا زنګ راغی. مینې غوږې واخیسته. په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داود وپوښتل، څوک و؟ مینې ونه اورېدل. موبایل سره بوخته وه. پیغام راغی. ویې لوست. داود بیا وپوښتل، څوک و؟ مینه داود ته مخامخ ودرېده. د پوزې څوکه یې ورته په دوو ګوتو ونیوه. ویې ښوروله. په مینه یې وویل، تا ته خو ما ویلي وو چې زما په دریو شیانو به کار نه لري. ستا لکه چې هیر دي. خیر، بیا یې درته وایم. یو موبایل بل د بانک کارت او دریام جامی دواړو وخندل روان شول. نور زیات ستړي وو او وکی په مکډونالډ ننوتل. مینا یو میز ته کیناسته، داود په کتار کې ودرید. نوبت راورسید، ډوډۍ یې راواخیسته. مینا خپل موبایل سره بوخته وه. داود د ډوډۍ پتنوس په میز کېښود. مینې ته یې وکتل، هغې پرته له ځنډه وویل، مور ته مې پیغام ولیکه، له ناوخته کېدو مې خبره کړه. داود په ویړه خوله وویل، ډېر ښه دې وکړل. داود کېناست، ژر ژر یې ډوډۍ له کاغذونو راوویسته، مینې ته یې وړاندې کړه. وی ویل، زه خو ډیر وږی یم. مینې کولا پورته کړه. وی ویل، او زه ډیره تږې. دواړه په خندا شول. په خوړو یې پیل وکړ. مینه ورخطا ښکارېده، د تلو تلوار یې و. مخته له دې چې له خوړنځي ووځي تشناب ته لاړه. داود د مینې دسکول او خالتې راټولې کړې. دسکول کې موبایل وشرنګېد. داود لاس ور نه وړ. شېبه وروسته پیغام راغی. شیطان ورته وویل چې وی ګوره، زړه رضا ور نه کړه. شیطان زور شو. داود موبایل را واخیست، پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی و، ګرانې، لا تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دیم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې پختله خوشحال خان د میړانې توره په یو زرو یو نویوم کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ نه زه سر کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلي دی افغاني کې خوښونی ورزنې وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نوروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1000 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډېره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک خیو و له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسي. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسي. لکه زده ده استا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده ده استا د سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسي چالی دلی جنون هسي افسون هسي. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم،
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې. پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی، پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی، دا دنیا د دا یدود دی چې نن هسې پرون هسې. لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، په دا موج کله بهي کې جیهون هسې سیحون هسې. ستا ځواب عبدالقادره په دا رنګ صدر خوشحال کړ، ستا ځواب عبدالقادره په دا رنګ صدر خوشحال کړ، څو بې خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسې. مشورید د جدایی پور کې بل یو لړمون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسې.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان ځمکې ته راګزار کړل. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کک له کومه راغی، او د کک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندۍ ونیسي. دا چې د یویشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
شیبه وروسته هسک پرخې څخه لاندې څو سپاره پر آس راښکته شول ډګر ته. یو نقاب پر مخ چټک سپورې تر مخو، د ساکي ټبر مشران هم ورپسې ول. نقاب پوخه لکه چتکه داسې تیز دی، مخامخ د اردوان په لوري ولاړل. اردوان نیزه په لاس توره تر ملا دی، د خپل پیل په کجاوه کې نیغ ولاړ دی. کک لا ګرز تاو کړي له سره پیل گزار کړي. یو ناڅاپه یې ور پام شو اردوان ته، مخامخ ورته سپاره ساکان ښکاره شول. نقاب پوخه سپورې ولید چالاکه، اوګزریاز ته یې په بیړه لاس اوچت کړ. ته ورځه د ملکې ملګرتیا وکړه، ما یوازې له پیلانو سره پرېږده. اردوان په ملکې پسې روان دی، لښکر بوزه د میدان منځ ته ورکوز شه. اوګزریاز په ډېره بیړه آس راتاو کړ، اندېښمن دی کک یوازې څنګه پرېږدي، دا دې څنګه ازموینه کې راګیر کړم. خدایا تا ته مې سپارلی پهلوان کک. اوگزریا لخکر روان چست و چالاک کر، مخامخ د اردوان پلوری ولاړل. نقاب پوخ سپور پر سپین آس مخامخ شو. اردوان نیزه گزار کړه د سپور خواته، د سپور ډال د اردوان نیزه کږه کړه. اوگزریا لکه سیلا پرې روان دی. دوه لخکر سره اوس غاړه غړی شول، تور پورته شوی، نیزه شن په هوا شوی. د آسونو ششنهار د پلیو شور دی، په دا منس کې اردوان پر پیل خرام کړي، لکه مچ د غره پر سر داسې ښکاریږي. نقاب پوخ سپور ته حیران دی چې دا څوک دی، څه چالاکه زړور دی، څومره تیز دی، د جګړې په هنرونو ښه پوهیږي. څو پارتي سپاره پرې باسل له آسه. اردوان د کېږدۍ خوا ته ورتلل غواړي، نیت یې دا دی چې زرینه را پیدا کړي. غواړي ونیسي ژوندۍ ښکلې زرینه، د هیرمند ها ساتندو یا هغه سپینه. خو دې سپو پر مخ نقاب او څو یارانو د کېږدۍ خوا ته د ده لاره نیولې. اردوان له غصې مار غوندې تاوېږي. ښه اوږده شیبه جګړه د دې ټولي وه، د پاچا لارې تړلې وه کېږدۍ ته. هاخوا لرې کک لا جنګ کړي د پیلانو، د زخمي پیلانو شور دښته کې خپور دی. د کک ډېر اندېښنه ده ملکې ته، زرینه ترې ورکه شوې په جګړه کې. خدایا څه شوه زما د ژوند وروستنۍ هیله؟ زه د دې په غږ جګړې ته یم راغلی، زه د دې ښایست بیا ژوند ته یم راوستی. خدایا وی ساتي ته یې ساتندوی شي. بی زرین ژوند تیاره دی، بی معنا دی. بی زرین ژوند قیامت په دې دنیا.
پګړی قلم به تور د بابا کړم دا مړنه قام به زمانی سرشنا زما وجود د آزادۍ لخټو جوړ دے آزادی زما مذهب زما ایمان چپ سر میں د ویاړونو دوه رکھے گی دالا چپنم اوخ دنیا مزا اوخ دنیا مزا اوخ دنیا مزا اوخ دنیا مزا افغان ہم یم افغان ہم یم کیا پھنڑے کی پٹھان ہم یم پزان نازے گم خان یادے گم کرم پو ہر میدان فتح
ہر زمان